سلام سهار بخير وقت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې. دغه پروگرام مهم مطالب دا دی د ملګرو ملتونو سرمنشي افغانستان ته له بیلابیلو لارو د پیسو د لیږد وړاندیز کړی دی.
The present situation, you have Afghans.
په اوسنی حالت کې افغانان د لوږې، ناروغیو او د مرستو د نشتوالي له کبله د مرګ پر پوله ولاړ دي، مطلق مرګ. نو اساسي خبره دا ده چې باید د اقتصاد د سقوط مخنیوی وسي.
په فاریاب کې د یو ازبک تباره طالب قومندان د نیول کېدو په غبرګون پرون سخت اعتراضونه وشول. طالبان وایي اوس وضعیت قرار دی.
دغه کس د خواخوږو له لوري څخه په ښار کې څه تجمعات سوي وو چې دغه کس بیرته باید آزاد سي.
پرون په کابل کې هم د یوې ښځینه پولیسو د نیول کېدو په غبرګون باندې ځینو ښځو اعتراض کړی وو. له کندز یو راپور درته لرو چې هلته یو شمېر خلک په سخته له نهرونو او رودونو جغل او شګه راباسي او په خلکو یې پلوري.
دا دغلته اچو موټر چې راغلل نو بیا دغلته مونږ درې سوه خرڅو پنځوس اجاره ورکو موټر چې څونه وخوړ.
زه صفی الله ستانک زایم د ازادي راډیو دغه لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم. له مطالبو مخکې به خبرونه سره واورو. د مهم خبرونو سر ټکی ده. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام مشره له نړیوالې ټولنې غواړي چې افغانستان ته د پیسو استول جاري وساتي. د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت له شارج دافیر سره په کتنه کې د افغانستان پر مسلو خبرې کړې دي. او د پاکستانی طالبانو ډلې ټي ټي پي د خپل پخواني ویاند خالد بلتی یا محمد خراسانی مړینه تایید کړې ده. پوره خبرونه. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشره له نړیوالې ټولنې غواړي چې افغانستان ته د پیسو استول جاري وساتي. میری ایلن مګراوتی پرون په بروسل کې له اسوشیټیډ پریس خبري آژانس سره په مرکه کې وویل افغانستان د اقتصادي سقوط پر مورګه ولاړ دی.
We don't have enough money going into 2022.
د 2022م کال لپاره کافي پیسې نه لرو. هله لرم چې په جنوري میاشت کې به 12 میلیونه کسانو ته مرستې ورسوو. خو دا بیا هم د هغو خلکو نیمایي برخه ده چې نن د غذایی مسؤلیت د نشټوالي له سخت حالت سره مخ دي.
هغې پر نړیوالې ټولنې همغږ وکړ چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان ته د میلیاردونو ډالرو مرستو د یقیني کولو له لارې د یو بشري ناورین مخه ونیسي. د ملګرو ملتونو د دې مرستندوی ټولنې د ارقامو له مخې د افغانستان نږدې 30 میلیونه وګړي د خوړو له جدي کمښت سره مخ او له دې ډلې 18 میلیونه خلک له قحطۍ سره مخامخ دي. د راپورونو له مخې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا په اسلام آباد کې د امریکا سفارت له شارج دافیر انجلا ایګیلر سره په کتنه کې د افغانستان پر مسلو خبرې کړي. د پاکستان د پوز د عامه اړیکو څانګې آیس پی آر په یو بیان کې ویلي چې جنرال باجوا د مرغومي په درویشتمه له انجلا ایګر سره د کتنې پر مال د افغانستان په ګډون د سیمې پر امنیت او نورو مسلو بحث کړی. بیان زیاتوي چې د پاکستان لوی درستیز او د امریکا د سفارت شارج دافیر په افغانستان کې د روان بشري حالت په اړه هم خبرې وکړي. لویدیځو هیوادونو له افغانستان سره د بشري مرستو لړۍ جاري ساتلې، که څه هم د پاکستان په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خو اسلام آباد وار وار له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د طالبانو په مشرۍ د کابل نوی رژیم په رسمیت وپیژني او مرستې ورسره وکړي. په کندهار کې د وحدت او یووالي په نوم د فوټبال د سیالیو په لړ کې به نن د شاهین آسمایي او سیمرغ البرز لوبډلې سره مخامخ شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویاند فیروز مشعوف ازادي راډیو ته وویل
این مسابقه هدف اصلیش هم رقم که از نامش
د دې لوبو اصلي هدف څنګه چې له نوم نه ښکاري یووالی او د زړونو تړون دی، او له مسلکي پلوه د فوټبال د فدراسیون لپاره اهمیت دا دی چې د اتلانو د لیګ لپاره لوبغاړي چمتو کوي.
ښاغلي مشوب زیاته کړه چې د طوفان هری رود، شاهینی آسمایی، سیمرغ البرز او د میوند اتلان لوبډلې په دې سیالیو کې برخه لري. د دې لړۍ لومړۍ لوبه د طوفان هری رود او میوند اتلانو ترمنځ دوه دوه مساوي شوه. د پاکستانی طالبانو ډلې ټي ټي پی د خپل پخوانی ویاند خالد بلتی مړینه تایید کړه. د پاکستانی طالبانو تحریک په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي بلتی چې د محمد خراسانی په نوم یادېده او پخوا د دې ډلې له مرکزي مشرانو د روانې اونۍ پیل کې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې وژل شوی. د تحریک طالبان پاکستان اوسنی ویاند چې د هغه مستعار نوم هم محمد خراسانی دی د بلتی د وژل کېدو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې دوی به یې غچ واخلي. د پاکستانی طالبانو د دغه پخوانی ویاند وژلو مسؤلیت تر اوسه هیڅ ډلې نه دی منلی. د ټي ټي پي له قمندانانو څخه و او د 2012 او 2015 کلونو ترمنځ یې د دې ډلې د ویاند په توګه کار پیل کړ. په 2015 کال کې نوموړی په افغانستان کې ونیول شو، خو د زمري په 24مه په کابل د طالبانو له ولکې وروسته له محبسه خلاص شو. ازادي راډیو ته غواګیست. ترکی او ارمنستان پرون د خپل اړیکو د عادی کولو لپاره د خبرو په درشل کې خوشبيني څرګنده کړه. د ترکی او ارمنستان ځانګړي استازي به د مستقیمو خبرو لمړی پړاو د جون په 14مه په موسکو کې پیل کړي. دا مذاکرات د روسیې په منځګړیتوب په سیمه کې د سولې د ټینګښت لپاره د پراخو هڅو یو برخه ده. ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په انقره کې د اروپایي ټولنې د سفیرانو غونډې ته وویل ترکی له ارمنستان سره د خپلو اړیکو د عادي کولو بهیر پیل کړی دی. هغه زیاته کړه د ارمنستان لپاره دا مهمه ده چې له دې فرصت څخه ګټه واخلي او له آذربایجان سره هم ښې اړیکې ټینګې کړي. له بلې خوا د ارمنستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند واهان هونیان پرون وویل هیواد یې له ترکیې سره له څو کلونو سړو اړیکو وروسته تمه لري چې دا خبرې به له قاعده او شرط پرته د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو ټینګولو ته لاره واره کړي. او د هنګری حکومت وایي هغو خلکو ته به د کورونا ضد واکسین څلورم ډوز هم ورکړي چې له ډاکټر سره تر مشورې وروسته یې غواړي. د هنګری د صدر اعظم ویکتور اوربان د دفتر رئیس ګرګلی ګولیاس د حکومت دغه پریکړه پرون اعلان کړه. له هنګری مخکې ډنمارک د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د واکسین څلورم ډوز به هغو خلکو ته چې کمزوري دي تطبیق شي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس تاسیس کړې ده. کابل آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه منفي 4، هرات آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 3، کندهار آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 1، مزار شریف آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 15، او جلال آباد آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 14.
لومړی مې خبرونه واوریدل، تر هغه وروسته مو د هوا د حالاتو اټکل واورید. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. رازو اول مطلب ته. پرون د فاریاب ولایت په مرکز میمنی ښار کې د یو ازبک تبارا طالب د نیول کېدو په غبرګون باندې ګڼ خلک او ازبک طالبان په اعتراضونو وتلي وو. د راپورونو له مخې د دغو اعتراضونو پر مهال د طالبانو یوې ډلې د طالبانو بله ډله خلیصاله او له ښارې وویستله. د طالبانو حکومت وایي په فاریاب کې د طالبانو د دغه قمندان د نیول کېدو په غبرګون اعتراضونه اوس کرار شوي او د خوشي شوی دی. په دې اړه پام وکړئ د احمد تکل رپورټ ته.
د طالبانو حکومت وایي چې مخدوم عالم د ځینو راپورونو په اساس د پښتنو ګرویګونو لپاره نیول شوی و. په فاریاب کې د طالبانو د دې ازبک تبره قمندان له نیول کېدو وروسته پرون د مرکز میمنی یو شمیر اوسیدونکي د لاریون لپاره لارو کوڅو ته راووتل او د هغه د خوشي کېدو غوښتنه یې وکړه. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند احمد الله وسیق بیګا ازادۍ راډیو ته ویل چې په میمنه کې اوس قراری ده.
فاریاب کې یو کس د استخبارات له لوري څخه اوربلل شوی او ترڅو د ځینو مواردو په اړه باندې له هغه څخه پوښتنې او ګرویژنې وکړي. د دغه کس د خواخوږو له لوري څخه په ښار کې څه تجمعات شوي وو چې دغه کس بیرته باید آزاد شي. له هغه ځای څخه معلومات لرو چې هلته په ښار کې عادي حالت ته هیڅ نه و، دغسې تحرکات نشته، وضعیت بیخي عادي او نارمل دی.
خغلی وسیق وروسته پر واتس اپ ازادۍ رادیو ته ولیکل چې مخدوم خوشی شوی. د خغلی مخدوم یو نجدي ملګری انصار الحق پرون مخام له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل مخدوم چې د چهار شنبه په ورځ په مزار شریف ښار کې ونیول شو تر اوسه نه دی خوشی شوی.
مخدوم صاحب مزار ته د جلسې لپاره غوښتي وو او دا ستونزه پیښه شوه، تر اوسه نه دی خوشی شوی. د فاریاب خلکو غونډه او لارین وکړ، تر اوسه د هغه د نیول کېدو علت نه دی معلوم، انشاءالله ډیر ژر به معلوم شي.
د مخدوم عالم د نیولو پر ضد د پرونی لاریون ویډیویي تصویرونه پر ټولنیزو شبکو خپره شوي دي. د راپورونو له مخې مخدوم عالم مخکې په فاریاب ولایت کې د طالبانو د نظامی کمیسیون مسؤول و. د فاریاب پخوانی والی نقیب الله فایق پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې په شمال کې له پخوانی حکومت سره د طالبانو د ډیری جګړو قومانده د ښاغلي عالم په لاس کې و، او زیاتوي چې نوموړي په فاریاب، سرپل او جوزجان ولایتونو کې د طالبانو په بریا کې خورا مهم رول درلود.
آزادی رادیو ډیر ژر د خپلو خپرونو درې ملسې پیلوي.
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو در رسولو لپاره موږ له تیرو شلو کلونو راهیسې له تاسو سره وو او یو به
د ازادي راډیو د شلمی کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو وورو.
ازادي راډیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د ازادي راډیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اوري؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د ژغیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دیش میره راولېږئ.
00420212 23 43.
شمیره یو ځل بیا اوري:
00420212 23 43.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش افغانستان ته له بیلابیلو لارو د پیسو د لیږد وړاندیز کړی څو اقتصادي خوځښت او فعالیت رامنځته شي. انتونی ګوتریش پرون په خپلو تازه خبرو کې د افغانستان بانک د سمدستي فعالیدو غوښتنه هم وکړه. په عین حال کې په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشرې د بېوزلۍ د مخنیوي لپاره پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د افغانستان ته د پیسو استول جاری وساتي. د موضوع جزئیات د احمد تکل پر رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش په افغانستان کې د خلکو د ژوند او اقتصاد د ژغورنې لپاره د هغو مقرراتو د ځنډیدو غوښتنه کړې چې تطبیق یې په دې هیواد کې د اثارو د کارولو مخه نیسي. ښاغلي ګوتریش پرون په نیویارک کې په یوه خبرې غونډه کې همداراز د ځینو شرایطو له مخې د شاوخوا 9.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د افغانستان د کنګل شویو اثارو او شتمنیو د ازادېدو غوښتنه هم وکړه. ګوتریش وویل افغانستان ته باید د نړیوالو مالی مرستې پریښودل شي څو د ملکي ادارو د مامورینو معاشونه اجرا شي او دولتي ادارې د روغتیا او تعلیم په څیر ضروري خدمات وړاندې کړای شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل چې باید د افغانستان د اقتصادي سقوط مخه ونیول شي او د دې کار لپاره باید د دې هیواد اقتصاد ته سمدستي نورې پیسې پیچکاري شي.
The present situation, you have Afghans.
په اوسنی حالت کې افغانان د لوږې، ناروغۍ او د مرستو د نشټوالي له کبله د مرګ پر پوله ولاړ دي، مطلق مرګ. نو اساسي خبره دا ده چې باید د اقتصاد د سقوط مخنیوي وسی او د دې لپاره باید د اقتصاد ته پیسې ورپېچکاري سي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وړاندیز وکړ چې د افغانستان بانک ظرفیتونه باید وساتل شي او مرسته ورسره وشي. د افغانستان بانک پخوانی مرستیال خان افضل هډول د افغانستان بانک د ظرفیتونو پالنه په وسنیو شرایطو کې ممکن کار بولی. ښاغلی هډول ازادۍ راډیو ته ویل چې د دې کار لپاره اوس هم ظرفیتونه شته.
افغانستان مالی نظام دا ظرفیت لري چې دغه تشویشونه د نړیوالو پر اس کې امریکا د ټولو تشویشونو رافع کوي. هغه تشویش په دې معنی چې د پیسو د حرکت یا د فلو چې دا به څنګه کیږي او چاته ورکول کیږي د دې ټولو نظارت او چیرنې امکان لري. نو زه خوشاله یم چې تر دې حد د نتیجه راوړل چې اوس دا په لوړ سطح باندې پیشنهاد کیږي.
په همدې حال کې په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشره له نړیوالې ټولنې غواړي چې افغانستان ته د پیسو استول جاري وساتي او ټینګار کوي چې دا پیسې د طالبانو لاس ته لوېدو پرته له نورو لارو واستوي. ماري ایلن مکګروورټي پر نړیوالو غږ وکړ چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان ته د میلیاردونو ډالرو مرستو د یقیني کولو لپاره د یو بشري ناورین مخاونیسی. میرمن گروورتی پرون په بروکسل کې له اسوسییټډ پرس خبری آژانس سره په مرکه کې وویل په داسې حال کې چې نیمای زیات افغانان پر روان ژمی کې د خوړو د موندلو لپاره زیار باسي، افغانستان د اقتصادي سقوط پر مورګه ولاړ دی. هغې له نړیوالو وغوښتل چې د سیاسي بحثونو پرتله بشري اړتیاو ته لومړیتوب ورکړي. هغې یو ځل بیا خپله هغه وینا تکرار کړه چې په روانه اونۍ کې پر ټویټر لیکلی و، افغانستان د خوړو د پلور او پیر په بازار کې د اړتیا وړ پیسو د نشتوالي له کبله د لوږې له سونامي سره مخامخ دی.
All that is coming together into an absolute tsunami.
دا هر څه د لوږې د بشپړې سونامي په څیر سره یو ځای کیږي چې ټول هیواد ته رسیږي، او له 15 لسیزو جګړو سره سره شاید دا تر ټولو لوی بحران وي چې افغانستان ورسره مخامخ شوی دی.
میرمن مک گروورتی وای د افغانانو لپاره اوس $2 پاتې دي، یا به لوږه زغمي او یا به له هیواده وځي. دا زیاتوي چې ډبلیو ایف پی د 2022 کال لپاره کافي پیسې نه لري، نو ځکه ملګرو ملتونو په راروانو 12 میاشتو کې د بشري مرستو لپاره 4.4 میلیارد ډالر بس پنه غوښتي، چې د خوړو د نړیوال پروګرام برخه به 2.6 میلیارد ډالر وي، څو خلکو ته د اړتیا وړ حد اقل خواړه ورسوي. د خوړو د نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د ارقامو له مخې د افغانستان 22.8 میلیون وګړي د خوړو له جدي کمښت او له دې ډلې 8.5 میلیون وګړي له قحطۍ سره مخامخ دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
ګارډین ورځپاڼه د افغانستان په اړه په تازه ګڼه کې خپل مقاله په یو سوال پیلوي، څرنګه کېدای شي چې د 2022 کال په لومړیو اونیو کې نړیوال افغان ماشومان پریږدي چې له لوږې مړه شي؟ ورځپاڼه وړاندې لیکي دا په داسې حال کې ده چې له میاشتو راهیسې ملګرو ملتونو تر لسو ډیرو پخوانیو قوماندانانو، سفیرانو او بشري مرستندویانو په ښکاره ویلي دي چې مه پریږدئ چې افغانان له لوږې او خوارځواکۍ مړه شي. ګارډین بیا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو او د کډوالو د همشخې د برخې د مشانو مارټین ګرافټس او فلیپو ګراندی د سیشن بي د ورځې خبرو ته اشاره کړې ده چې دوی یو ځل بیا نړۍ ته خواست وکړ چې د خوراکي موادو بیړنۍ مرستې وکړي. ورځپاڼه لیکي چې د ملګرو ملتونو دغو دوو چارواکو له 1950 کال راهیسې چې دا سازمان تأسیس شوی دی تر اوسه کله هم د یو هیواد لپاره د دومره بشري مرستو غوښتنه نه وکړي لکه د افغانستان لپاره یې چروانه اونۍ وکړه. دوی ته څه باندې 30 میلیونه اړمنو افغانانو لپاره د 4.5 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه وکړه. بل لور ته د بشري حقونو د څار ډلې په یوه لیکنه کې چې په خپله ویبپاڼه کې خبره کړې ده لیکلي دي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د افغانستان بشري وضعیت او بشري حقونه له ناورین سره مخامخ شوي دي. په دې لیکنه کې وړاندې راغلي دي چې کله طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، دوی د ښځو د حقونو د پرمختګ او د بیان د ازادۍ مخه ونیوله، او دا له 2009 کال را په دې خوا تر ټولو مهمې لاسته راوړنې وې. د بشري حقونو د څار ډلې د 2022 کال نړیوال راپور په 252 مخونو کې خپور کړی دی چې په دې کې په نړۍ کې د نږدې 100 هیوادونو بشري وضعیت ته کتنه کړې ده. په دې راپور کې د بشري حقونو د څار ډلې د آسیا د برخې مسؤله پاتریشا ګاسمن وای افغانان د طالبانو د فشارونو او د لوږې ترمنځ ګیر پاتې دي. بلومبرګ ډاټ کام خبرونه چې اقتصادي موضوعات څېړي لیکي چې د افغانستان اقتصاد د طالبانو تر واکمنۍ مخکې هم شنو. د اقتصاد تر ډیره پر بهرنیو ډالرو تکیه کوله، خو کله چې طالبان واکمنان شول له هغه راوروسته وضعیت نور هم پسې خراب شو. انفلاسیون زیات شو، کورنی ناخالص عوایل ډیر کم شول چې په دې برخه کې ګڼو نورو عواملو هم لاس ور کړی دی، خو اصلي علت یې له بهره د ډالرو د ورتګ بندېدل دي.
په کابل کې یو شمیر معترضه میرمنو د عالی عزیزی د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. دوی ادعا کوي عالی عزیزی له تیرو 4 میاشتو را په دې خوا طالبانو بندي کړی او دلیل یې هم نه دی معلوم. عالی عزیزی په تیرو حکومت کې د هرات ولایت د میرمنو د زندان مشره وه. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په کابل کې د عالی عزیزی د خوشی کېدو په تړاو لاریون کوونکي ادعا کوي چې طالبانو عالی عزیزی پرته له کوم جرمه بندي کړی او دا د بشر حقونو نقض دی. د دې لارین دوه غړو شبنم توانا او روخیه رضوان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل طالبانو د تیر حکومت دولتي او نظامی کارکونکو ته عمومي اعلان کړی، خو د عالیه نیول او بندي کېدل له افیخ کار سرغړونه ده.
ما داد خواهی کرد
موږ نن د علی عزیزی د خلاصون لپاره خپل غږ پورته کړی و. موږ دا غوښتل چې ووایو اغلی عزیزه بیګناه ده او له تیرو څلورو میاشتو راهیسې د طالبانو لخوا بندي شوې، خو طالبانو موږ محاصره کړو.
محاصره کردن ما فعلا بدون هیچ جرمی در زندان
است. موږ د علی عزیزی د خوشکیدو لپاره خپل غږ پورته کړ. موږ ته طالبانو دار دار را کړ چې په دې اړه به له چارواکو سره خبرې کوي او د شنبې په ورځ به په دې اړه پریکړه کوو او هغه به آزادیږي
و او خانم آزاد میکنیم.
لاریون کونکو دغه شان له نړیوالو اروپایي ټولنې او د افغان میرمنو لپاره د امریکا ځانګړي استازي څخه د علي عزیزي د خوشکیدو په اړه پر طالبانو د فشار غوښتنه وکړه. علي عزیزي څلور میاشتې وړاندې د میزان په لسمه نیټه د خپل کاري دفتر نه وړل شوې ده. د اغلی عزیزي ورور نذیر عارفي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دو څلوېښت کلنه خورې چې له تیرو څلورو میاشتو لا درکه ده د جرم او بندي کېدو په اړه یې هېڅ معلومات نه لري. هغه وایي خورې د دوه اولادونو مور ده او ماشومان له تیرو څلورو میاشتو راهیسې د خپلې مور پوښتنه کوي.
گفتن بیا سر کار حاضر شو که ما به پرسنل
طالبانو ورته ډاډ ورکړی و چې راشه دندې ته دې دوام ورکړه، خو د تلې په لسمه شاوخوا دولس بجې د یو وړوکي کار پسې له دفتره بیرون راوځي. له هماغې ورځې علیا لا درکه کېږي او تر نن ورځې پورې موږ په اړه معلومات نه لرو.
اطلاعی ما سرنوشت ایشان نداریم.
د ښاغلي عارفي په خبره طالبان باید د تیر نظام دولتي او پوځي کسان پرته له کوم تکلیفه معاف او له بنده آزاد کړي، خو طالبانو تر اوسه د علي عزیزي د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. هڅه مو کړه د طالبانو د کورنۍ او چارو وزارت نظر په دې اړه واخلو، خو زموږ اړیکې را ځواب نه کړي. که څه هم طالبانو پر افغانستان د دوهم ځل له واک ترلاسه کولو وروسته اف اعلان کړه، خو بیا هم پر ټولنیزو رسنیو د تیر حکومت دولتي کارکوونکو په ځانګړي ډول د پوځیانو د وهلو او ځورولو ویډیوګانې د طالب عسکرو لخوا خپرې شوې، خو طالبانو بیا په ځلونو د دې ډول پیښو د مخنیوي خبره کړې او ټول طالب عسکرې عمومي افې ته ژمن بللي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
وار بشو کندوز ته په کندوز ولایت کې شمیر کسان له نارونو څخه په سختۍ سره جغل او شګه باسي او لمدې لارې د خپلو کورنیو نفقه ګټي. دا کسان وایي که څه هم د ژمي په دې سړه هوا کې د نار له اوبو څخه د شګو او جغل را ایستلو کار ساده او اسانه نه دی، خو مجبور دي چې د ډوډۍ پیدا کولو لپاره کار وکړي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
په کندوز کې یو شمیر کسان له نهرونو څخه د شګو او جغل را ویستلو له لارې د خپلو کورنیو لپاره نفقه ګټي. د دوی هر یوې هر ورځ له څلور سوه نیولې تر پنځه سوه افغانۍ ګټي. سیاو یا سیاب نهر د کندوز ښار شمال لوري ته د چرمګرۍ سیمه کې موقعیت لري. دلته شاوخوا شل کسان د نهر د اوبو په منځ کې ولاړ دي او له نهر څخه شګه را وباسي. له دوی څخه یو هم پنځه څلوېښت کلن عبدالستار دی. نوموړی د سیاو د نهر په منځ کې ولاړ دی او اوبه د هغه تر زنګنونو اوړي. بیلچای په لاس ده او په سختۍ سره له نهر څخه شګه را وباسي او په ولاړ اسګاډي کې اچوي. هغه کابو په یو ساعت کې یوه کراچۍ شګه د نهر له اوبو را وباسي او هره کراچۍ شګه د نهر د باندې په اویا افغانۍ پر خلکو پلوري.
دا دغلته اچو موټر چې راغلل نو بیا دغلته مونږ درې سوه خرڅو پنځوس اجاره ورکوو. موټر چې څونه وخوړ نو هغه خپل حق ورته بارو په یو کراچۍ ډک سي. هغه دې مونږ کار ده، مونږ دوه نفره سو دغه هغه چې خدای برابره کې کېږي زر دوله سوه روپۍ کېږي. تقسیم یې کو یا شپږ سوه یا اووه سوه یو نیم سل روپۍ د اس خرچه ده.
د ژمي په دې سړې هوا کې له اوبو څخه په بیلچه کې د شګو را اوچتول او په اسګاډي کې بارول هم زور او ځواکمنتیا غواړي. عبدالستار وایي که څه هم کار یې سخت دی خو ورڅخه راضي دی.
سیاو نریګ را باسو خپل بچو ته ډوډۍ رزق ده ورکوي. بس شکر ده په دې البانې خدای پاک دې مونږ ملک کې امن راولي. مونږ په دا پاچاهي ده.
هغه له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې له لس کالو راهیسې له همدې لارې د خپلې لس کسیزې کورنۍ لپاره نفقه ګټي. د عبدالستار د کار شریک محمد خان چې څلوېښت کاله عمر لري له شګو ډک اسګاډی د اوبو له منځ څخه را وباسه او د نهر په یو څنډه کې د شګو په یو انبار یې تازه شګه خالي کړه. محمد خان وایي که څه هم دې کار ورته د پښو او ملادرد هم پیدا کړی نو اړ دی چې کار وکړي او د خپلې کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي.
که بازار ته ویسو 100 روپے یو نیم سلری چوکا پورے 130 روپے یو کراچی رے خرصو دیوراج شل کراچی اتلس کراچی کلا پنزلس دشکی دوڑا بیا دا پیسے تقسیم ہو دا اوس من پیا خوبو کلا جایو لکہ دریشی نہ سلا 2000 روپے دریشی دا
پنځه درش کلن خال محمد چې مازده موټر لري دلته هر ورځ راځي او له دوی څخه شګه او جغل اخلي او بیا یې پر هغو کسانو پلوري چې د آبادۍ او بیا رغونې کارونه لري. نوموړی وایي دته په هر موټر کې 200 افغانۍ ګټه پاتې کیږي.
تریګ اخرم او خرطوم دلته موږ ته په 300 افغانۍ باري بیا هلته ته موږ ورود نه ونیم سوا ته سوا در نظر په مسیر دی لارې موږ ته دغه موټر 250 افغانۍ پاتې کیږي.
د دوی په وینا په خوا په دغه ولایت کې اسګاډي زیات او زکه پر سورلۍ سربیره خلګ ورڅخه د شګو جغل او د نورو توکو په انتقال کې کار اخیسته. خو اوس چې موټر زیات شوي دي خلق په موټرو کې تعمیراتي توکي انتقالوي. اوس په کندز کې د ګوتو په شمار ځینې کسان اسګاډي لري او له هغو نه له نهرونو څخه د شګو او جغل راویستلو کې ورڅخه کار اخلي.
خبرونو لنډیز په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشره له نړیوالې ټولنې غواړي چې افغانستان ته د پیسو استول جاری وساتي. د راپورونو له مخې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت له شارژ دافیرې انجلا ایګر سره په کتنه کې د افغانستان پر مسایلو خبرې کړې. په کندهار کې د وحدت او یووالي په نوم د فوټبال د سیالیو په لړ کې به نن د شاهین اسمیه او سیمرغ البرز ټیمونه سره مخ شي. د پاکستانی طالبانو ډلې ټي ټي پي د خپل پخواني ویاند خالد بلتی یا محمد خراساني وژل کېدل تایید کړل. د ترکیې او ارمنستان مشرانو د خپلو اړیکو د عادي کولو د خبرو په درشل کې خوشبیني څرګنده کړې ده او د هنګري حکومت وایي هغو خلکو ته به د کورونا ضد واکسین څلورم ډوز هم تطبیق کړي چې له ډاکټر سره تر مشورې وروسته غواړي. لاند خبرونه مو واوریدل. کولی شئ د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ. د خبرونه هلته په تفصیل سره ولولې او همدارنګه نور مطالب هم د ازادي رادیو په ویب پاڼې کې پیدا کړئ. ورزو د خلکو غږونه ته
ستاسو له پیغامونو
مدغه پیغام دی افغانستان ولست ګناه کړی دی چې کومکونه راځي دې بیچاره ته خو هېڅ چاته خو تر اوسه چینې دي رسېدلې دې جمی ته وګورو دې یخ ته وګورو دې کړي دې ولس ته وګوره دا خو ولاګه په اسلام کې داسې کار یا داسې هغه شي یو ډولې کې مری په لور ته خوشحالي کې دا لاره در باندې هغه شي قیامت شو زموږ دې بیچاره خرج شو موږ روزمره ژوندګي نو هغه کولای نو درې زره څلور زره باندې چا وسه چې څوک به وړ واخلي دا ما پیغام دې دې ولس باندې ورحمه دې دې افغانستان ورحمه دې هر څه ګوشي. السلام علیکم.
زه د روزګان ولایت د ګزاب د لسوري څخه ساسره پایډی کې کېمه. ما ځغ باید تاسې د لوړپول چارواکو د امارت لوړپول چارواکو تر غوږو پرې ورسوي. زموږ د ګزاب لسوري کې دغه موسی چې راځي دا به وزلو او اړو کسانو ته سمنه رسېږي. ټول زورواکي خپل جيبو ته کشي خپل کورو ته وړي. نو تاسو څخه مداخله ده چې زموږ ځغ در امارت لوړپول چارواکو پرې ورسوي. السلام علیکم.
وردګ ولایت خنې اړیکې نیولې. زموږ د وردګ ولایت نوم اتیا کړه مخکې د وردګ ولایت په نامه یادېدو. اوس چې کله د اسلامي امارات حکومت راغی زموږ د وردګ ولایت نوم وګرځاو او د میدان وردګ ولایت په نامه احساس کړ. د اسلامي امارات د رئیس الوزرا نوم د خواهش دی چې زموږ د وردګ ولایت نوم څنګه بدل شي. زموږ د وردګ پر نفوس خلک اوس چې کله د رئیس الوزرا دفتر ته ورشي انو ورته وایي چې د وردګ ولایت په نامه کې تغییر مه راولئ. تا څنګه تغییر راوستو د وردګو یو پر نفوسه خلک دي چې دا اوس هم په اسلامي امارت کې 2000 پوځ لري یا په اردو کې یا په سرتیرو کې. څنګه د وردګ ولایت نوم اتیا کاله مخکې هم د وردګ ولایت په نامه باندې و اوس یې د میدان وردګ په نامه کړ. دا نوم چې کله دی ګرځوي د وردګ ولایت سپینګیری او د وردګ ولایت مشران څنګه چوپ خوده ناشتي د ټولو نه خوښ دی چې د دغه مقابل کې دی ولکېږي او پاتون دی څنګه د وردګ ولایت نوم اتیا کال مخکې د وردګ په نامه او پلیټون هم د وردګ په نامه دی هر څه د وردګ په نامه دی اوس یو څو تنه یو څو کته د محدود کسان میدان کې دا ګرځوي او د میدان وردګ په نامه کې یو څه نه